کابل کې د ماښام 6 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو ماښامنۍ خبري مجله زفر با ظاهر د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د افغانستان امنیتي او دفاعي بنسټونه وایي د شدید جګړې لامل تیرونی خونړی و.
تیرونه یو خونړی و نه یو او دښمن دا تصمیم درلود چې حمله زیات کړي. له دې وړاندې نور څه نسی کولای.
د بغلان پر وروستي نامنه یو بده افغان چارواکو څرګندونه ووري.
په بغلان کې اوس جنگ شدت نه لري. موږ امنیتي او دفاعي ځواکونه طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې دي.
افغانستان د بیلابیلو مرغانو کور خو د ښکار ویره هم ورسره ډېره ده. او د ژوند پرنګونو کې
ستخه ستاسو ته ناره پیره کې سپینر شرومبو سره چې لک ویلنه په سره چولې سخت خوند کوي.
خو لمړی خبرونه له احمد تکل څخه.
د کابل په دشت برچی سیمه کې نن یوې چاودنې 15 کسان ټپیان کړل. د فاز سرپرست وزیر وایي په وروستیو جګړو کې نږدې زر تنه طالبان مړه او ټپیان شوي او امریکا په اقصا جومات کې د فلسطینیانو او اسرائیلي پولیسو پر نښتو اندېښنه ښودلې. بشپړ خبرونه. د کابل د لویدیز په دشت برچی سیمه کې یوې چاودنې 15 کسان ټپیان کړل. دا چاودنه په 13مه ناحیه کې د سید شهدا ښوونځي ته مخامخ شوې ده. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان حمید روشن ازادۍ راډیو سره په خبرو کې پیښه تایید کړه خو د تلفاتو په اړه یې څه ونه ویل.
امروز حوالی ساعت 4:30 تقریبا یک انفجار صورت گرفته در ساحه مکتب سید الشهدا شهرک اتفاق حوزه 13 امنیتی.
خود روغتیا وزارت ویاند دستگیر نظری رسنه یو ته ویل چې تر اوسه 15 کسان ټپیان لسیمه څخه روغتونونو ته رسول شوی دی. په ځینو راپورونو کې راغلی چې په سیمه کې 3 14 شوی. د دې برید مسولیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي په ټول هیواد کې د تیرو 4 ورځو په جګړو کې نږدې زر تنه طالبان مړه او ټپیان شوي. جنرال یاسین زیانن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په وژل شویو کې د طالبانو مشران هم شامل دي.
د دښمن نږدې زر تنه مړه او ټپیان شوي دي. په دې ډله کې د طالبانو یو شمېر مهم رهبران هم وژل شوي دي.
جنرال زیا زیاته کړه چې تازه جګړې په کندهار، هلمند، غزنی، بغلان، فراه او هرات ولایتونو کې شوې. ښاغلی زیا همدارز ویل چې په دې جګړو کې افغان امنیتي دفاعي ځواکونو ته تلفات اوختي خو د شمیرونه خو ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا ادارت کړي او ازادۍ رادیو ته ویل دي چې دا تشې تبلیغاتي اداوي دي. د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې دوه غړي حسن امین او مصطفی آزاد زوی د آسیا د ملتونو د جام د غوراوي په سیالیو کې په ملي ټیم کې لوبه نه کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف ازادۍ راډیو ته ویل چې دا دوه افغان ستوري ژوبل شوي دي.
حسن امین د چهارشنبه په ورځ د جرمني په دریم ایالتي لیگ کې پر زنګانه ټپي شوی. همداراز مصطفی آزاد زوی د تایلند په دریم غوره لیگ کې په زنګانه ډیر سخت شوبل شوی او باید شپږ میاشتې لوبه ونه کړي.
ټاکل شوی چې ملي لوبډله پر روانه جون میاشت کې د آسیایي هیوادونو او د نړیوال جام د غوراوي په لوبو کې د ګډون لپاره قطر ته ولاړ شي. افغانستان بخپل لومړی لوبه د جون په 3مه ل بنگلاديش، دوهمه د جون په 11مه ل عمان او دریمه د جون په 15مه ل هند سره وکړي. لازادې رادیو خبرونه اوري. سعودي عربستان او پاکستان د کشمیر د لانجې پر سر ل څو میاشتنه یو ترنګلو اړیکو وروسته نن پخپلو کې د همکاریو د پراخولو موافقه لاسلیک کړه. په دې سند کې چې سعودي عربستان ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د 2 ورځنی سفر په ترڅ کې نن لاسلیک شو. ل مجرمانو سره د چلند، د مخدرو موادو پر ضد د ګډې مبارزې اړوند مسایل او د عامه تاسیساتو څو پروژې شامل دي. دواړو خواوو همداراز موافقه کړې چې د دې چارو د سمون لپاره یو عالي شورا جوړه کړي. له دې مخکې د پاکستان لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوه هم له سعودي ولیعت محمد بن سلمان سره وکتل. د هند صدر اعظم نارندرا مودي له زیاتیدونکو فشارونو سره مخامخ دی چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره نور محدودیتونه ولګوي. د رئیس صحي کارپوهانو، د اپوزیسیون مشرانو او د سترې محکمې قاضیانو پر حکومت غږ کړی چې د ټول هیواد په کچه په ښارونو کې ټول بند نافذ کړي. د هند له 28 فدرالي ایالتونو څخه له 10 زیاتو هغو یو لر محدودیتونه لګولي دي، خو د ټول هیواد په کچه د ښارونو ټول بند نه دی اعلان شوی. دا په داسې حال کې ده چې کورونا وایرس په هند کې په چټکۍ سره د خپرېدو په حال کې دی. په ډېرو ځایونو کې له روغتونونو څخه هغه ناروغان ایستل کېږي چې یوازې د کووید 19 اعراض لري، او د مړیو د ساتنې او ښخولو لپاره ځانګړي ځایونه هم له ستونزو سره مخامخ دي. هند په تېره یوه اونۍ کې د کورونا 3 میلیونه مثبت موارد او هره ورځ له 3000 د زیاتو کسانو د مړینې پیښې ثبت کړي دي. او متحده ایالاتونو په بیت المقدس کې د فلسطینیانو او اسرائیلي پولیسو د نښتو په اړه اندېښنه ښودلې او د تاوتریخوالي د کمېدو غوښتنه یې کړې. دا غوښتنه وروسته له هغې کېږي چې پرون د بیت المقدس په اقصا جومات کې د نښتو پر مهال له 200 زیات فلسطینیان او 6 پولیس ټپیان شول. په دې سیمه کې حالات په وروستیو څو اونیو کې هغه مهال کړکېچن شول چې فلسطینیانو د روژې په روانه میاشت کې د بیت المقدس د زاړه ښار پر ځینو برخو د اسرائیلیانو د ننوتو پر وړاندې اعتراض وکړ، او اسرائیلي چارواکو له دې لنجمنې سیمې څخه د فلسطینیانو په ایستلو لاس پورې کړ څو اسرائیلي کډوال هلته ځای پر ځای کړي. متحده ایالاتونو د خلکو د جبري ایستلو، د یهودي میشت ځایونو د جوړولو او د ټولو هغو اقداماتو پر وړاندې خبرداری ورکړی چې وضعیت لا خرابوي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
او دا هم د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات چې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د هوا پیژندنې ملي ادارې د وړاندوینه اټکل کړی. کابل اسماني وریځ د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه لس، هرات کې به اسمان وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 15، مزار شریف کې به اسمان برګ وي د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 20، کندهار کې به اسمان نیمه وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 14، او بلاخره جلال آباد کې به هم اسمان نیمه وریځ وي، هلته د ورښت اټکل شوی د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 13 اټکل شوی ده.
تاسو د ازادي رادیو پښتو ماښامنې خبري مجله اوریدو. سنو د دې مجلې په ډیره برخه کې پر امنیتي مسایل باندې تمکیز خو پایل بل کابل وکړو. په کابل کې نن مازدیګر 14 سوي دي چې د امنیتي مسولینو په خبره پکشي مرګ جوړه هم اوشته ده، خو دا چې جزئیات څه دي له کابل څخه به زما همکار پاره نور جزئیات راکړي. بلې مهرباني وکړئ تاسو اوریدونکو ته د دې پیښې پاره نور جزئیات ورکړئ.
سات وړاندې د کابل د 14 امنیتي حوزې اړوند دشت برچی په سیمه کې د یو خنجي مخې ته یو 14 شوې چې د شوبزنی هغه کشمیر چې د کورنۍ چارو وزارت تایید کړی دی 15 کسان په دې 14 کې ټپیان شوي دي. د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آریان رسنۍ ته پاستول شوي معلومات کې ویلي دي چې تر دا مهاله 14 شوي، مخکې دي داسې راپور مخبار شوي چې 3-14 شوي، خدای وایي چې 14 شوي. د دې 14 په ترڅ کې 15 کسان ټپیان شوي دي، خو د آریان له قوله بیا ځینو رسنیو او همدارس په ټولنیزو رسنیو کې د وژل شویو شمیر هم خپور شوی دی چې پکې ویل شوي دي شاوخوا 14 کسان په دې 14 کې وژل شوي دي. دا چې دغه 14 څنګوالی څه ډول دی او هدف څوګو همدا چې مسولیت چا تر اوسه په غاړه نه اخیستی، دا هغه پوښتنې دي چې لا تر اوسه پورې د امنیتي بنسټونو لخوا ځواب شوي نه دي، او ټول همدې ته په تمه دي چې بالاخره دغه پوښتنې هم ځواب شي.
ډېره زیاته مننه کوم د ازادي راډیو خبریال و چې له کابل څخه د کابل د نننۍ 14 په اړه معلومات راکول. لکه څنګه چې تاسو هم واورېدل چې تر اوسه چې کوم معلومات شته د کورونا چارو وزارت د 15 ټپیانو خبر تایید کړی دی، او د ځینو رسنیو د وژل شویو کسانو راپورونه هم ورکړي دي، خو د دې 14 په اړه نور جزئیات هم د ازادي راډیو په راتلونکو خبرونو کې اوري. پر همدې امنیتی مسایلو تمکیجو هخوا دا چودن داس ملکیجو چی دا افغانستان امنیتی و دفاعی بنسرون ویلی چی دا شدید جگری لعمل تیر اونه خونری و دوی وی پا تیر اونه که پا وو ولایتونو که دا سخت جگری لعمل طالب وصلوالو تا درانه مرگجوب راوشته دا دا امنیتی و دفاعی بنسرون دا چارواکو نن پا کابل که دا وی خبری گوندی پر مخال ویل چی دا ملکی تلفاتو کچه هم پا دی اونه که پورتا و خود طالبانو لطروسه پا دیارتن دی ویلی نور حال پا دیارا پور که
افغان امنیتی او دفاعی چارواکو نن شنبه په کابل کې د وی خبري ناشته پر مهال د تیر یوې اونۍ د امنیتی او سیاسي حالات په اړه رسنیو سره معلومات شریک کړل. د ملي امنیت عمومي رئیس ضیا سراج خبریالانو ته وویل تیر یوې اونۍ کې جګړه تیز او خونړۍ وه.
تیره اونۍ یو خونړۍ اونۍ وه او دښمن دا تصمیم درلود چې حملې زیاتې کړي، خو دا د دښمن هغه نهایي هڅه ده. له دې وړاندې نور څه نسي کولای او موږ او تاسې ګورو چې ټول کارونه یې د اصولو خلاف دي.
د ښاغلي سراج په خبره په جګړه کې ملکي کسانو ته تلفات اوښتي. نوموړی لامل د طالبانو له لورې د خلکو په کورونو کې د سنګرونو جوړول په ګوته کوي، هغه څه چې طالبانو رد کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر یاسین ضیا وایي په داسې حال کې چې د جګړې شدت زیات و خو په خبره یې طالبانو ته پکې درنه مرګ ژوبله اوښتې ده، هغه ادعا چې طالبانو رد کړی ده.
جګړې شدت پیدا کړی، کندهار، هلمند، بغلان، فراه او د هرات ځینو ولسوالیو کې جګړه تیزه شوې، خو په دې جګړه کې نږدې زر طالب وسلوال وژل شوي او ټپیان شوي دي. په وژل شوو کې د دې ډلې مهم رهبران هم شامل دي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا وژل شوي دي.
ښاغلی زیاد یو خبریال په ځواب کې چې افغان دفاعي ځواکونه له دفاعي حالت څخه راوتي وویل اوس د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه په یرغلیز حالت کې دي. نوموړی وایي د دوی د موندنو پر بنسټ په هلمند او کندهار ولایتونو کې اوس هم طالبان له القاعده وسلوالې ډلې سره ژورې اړیکې لري او هره ورځ د افغان دفاعي ځواکونو سره په جګړه کې وژل کیږي. په ورته وخت کې طالبان بې دغه ادعاګانې ردوي. د دې ډلې ویان ذبیح مجاهد نن شنبه ازادي راډیو ته په استول شوي پیغام کې وویل د جګړې شدت دلیل د مقابل له لورې د عملیاتو پیل دی. هغه وایي په تېر یوه اونۍ کې شاوخوا 250 افغان عسکر طالبانو ته تسلیم شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې له تېر یوې اونۍ راهیسې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې جګړې زور اخیستی او حکومت او طالبان دواړه یو بل ته د مرګ ژوبلې د اړولو خبره کوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ اخلاص د راډیو اوري اوس په ورسو بغلان ته. د افغانستان د کورنیو چارو ملي دفاع وزارتونه وایي چې دا مهال په بغلان کې امنیتي وضعیت کنټرول دی. د کورنیو چارو وزارت وایي طارق قاریان ادعا کوي چې په جګړو کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه دغه ډلې ته درانه تلفات اړولې دي، خو طالبان دا ادعا ردوي. نور حال په دې راپور کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا مهال په بغلان ولایت کې جګړه شدیده نه ده. د دغه وزارت ویان طارق آریان د شامې په ورځ د دې څرګندونو ترڅنګ ادعا وکړه چې افغان ځواکونو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله هم اړولې ده، هغه څه چې طالبان یې نه مني. ښاغلی آریان ازادي راډیو ته وویل
په بغلان کې اوس جنگ شدت نه لري، ځینې تحرکات موجود دي د دښمن لخوا نه. زمونږ امنیتي او دفاعي ځواکونه هلته طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې دي او هم زمونږ مشترک امنیتي ځواکونه کوښښ کوي چې ټول د تروریستي غړو او طالبانو ته بیا هم سخت ځواب ورکړي تر څو هغه سیمه د طالبانو له حضور نه کاملا پاکسازي وشي.
بلخوا په شمال کې د کومانډو ځواکونو د لوا قومندانۍ چارواکو رسنیو ته ویلي چې د بغلان ولایت د دهنې غوري ولسوالۍ کې د طالبانو محاصره ماته کړې ده. د دغې لوا قومندان صفي الله اميري رسنیو ته ویلي چې تېره شپه طالبانو پر نهرین ولسوالۍ هم حمله کړې، خو په خبره یې افغان ځواکونو دغه ډله بېرته په شا تمبولې ده. د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال ویاند فواد امان هم ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونو په دې وروستیو کې د بغلان په بېلابېلو برخو کې د طالبانو پر وړاندې ځمکني او هوایی عملیات ترسره کړي دي.
نیروهای ماده دهانه غوری در شهر کنه و همچنان در برکه پیشرفت هایی داشتن.
زمون زواکونه در دهنه غوری، شهر کهنه او همدارنگه پا برکه ولسوالی که پر مختگونه لری. در طالبان و پورانده زمون زمکنی و هوایی عملیت پا شدید توگه جریان لری او خلق هم پا دغه ولایت که در طالبان پر ضد مصالح شوی. سلګونه خلک د وسلو پاخستو د افغانستان د امنیتی او دفاعي ځواکونو ترڅنګ ولاړ دي.
خود طالبان ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته په استولي پیغام کې دوی ته د درنو تلفاتو د وختو ادارت کړی ده. دا په داسې حال کې ده چې له تیرې وی اونۍ را په دې خوا په بغلان ولایت کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ شدیده نښتې پیل سوي دي. په دې لړ کې ځینې ولسوالۍ او د افغان ځواکونو مرکزونه هم د طالبانو په لاس سقوط شول، چې وروسته بیا د بغلان سیمه ییزو چارواکو وویل چې سقوط سوي ځایونه بیرته د افغان پوست لاسته ورغلي دي. هڅه مو وکړه د بغلان د جګړې د سیمه ییزو مسؤلینو تازه حال هم واخلو، خو د هڅو سره سره بیا هم بریالي نه سو.
بغلان له تیرو څو ورځو راهیسې د ناامنیو شاهد دی. دا ولایت د وسلوالو طالبانو او د افغان ځواکونو ترمنځ د درنو جګړو ډګر ګرځېدلی. همدا وضعیت مو د بغلان له مرستیال والي ذبیح الله احساس سره مطرح کړی دی. زما همکار له شغلي احساس سره تفصیلي مرکه کړې او په سر کې یې پوښتنه کړې چې آیا مني چې د بغلان امنیتي وضعیت کنټرول وتلی؟
نه، یو ځل بیا هم دا تکرار و چې دښمن الحمدلله د بغلان کې هیڅ د دې وس نه لري چې هغه د داسې یوه جګړه وکړي یا د داسې د مخکې را شي د جګړو په لیکو کې چې هغوی دې د ښار څنډو ته ګواښ کړي. په دغلو په څېر راپورته کېږي، بېرته ځپل کېږي او بېرته ورکېږي.
یوه پوښتنه همدغلته رامطرح کېږي چې څه ډول په یو ځل باندې 400 طالبان یا له دې زیات طالبان راجمع کېږي له بیلابیلو ساحو نه او بیا راځي جګړه پایلی، ولې د مخنیوي هڅه نه کی؟
داسې نه ده چې دوی خو په بیلابیلو ځایونو کې هماغه مسله ده کوم چې د جنګ راچریکي اړخ دی، دوی په دغه توګه باندې داسې هم نه ده. په دوی باندې بار بار حملې هم ورباندې شوي دي، هم ورسره جوړ دی. خو مشکل دا دی موږ سره د ولس هم دی، موږ سره د خپلو خلکو هم. دوی په داسې ځایونو کې پټ شي، دوی د ولس تر شا پټ شي، موږ مجبور یو چې د خپل ولس ساتنه وکړو. له همدغو وخت نه وخت لزموږ د دغې کمزورۍ نه چې موږ باید ولس وساتو، ولس ته مرګوب لوانه وړي، دوی تستو استفاده وکړو.
تازه د افغانستان د دفاع وزارت او د افغانستان د ملي امنیت ځانګړي ځواکونه بغلان ته رسیدلي دي. د عملیاتو بهیر پیل شوی؟
د عملیاتو بهیر پیل شوی وګڼئ. دغه آواز دی چې تاسو اورئ، دغه تبلیغات چې تاسو اورئ چې د دښمن له خوا نه کېږي، زه یعنی دم ګړی د بغلان حالت په مکمله توګه تر کنټرول لاندې دی. په تیرو 48 ساعتونو کې زموږ په بیلابیلو ولسوالیو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو هغه په دفاعي بریدونو کې چې طالبانو په بیلابیلو لارو کې په نارین ولسوالۍ کې، په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې، په دانۍ غوري ولسوالۍ کې دوی د حملاتو کوشش کړی دی. ټول په شا تمبول شوي دي او لسلو څخه ډېرو مخالفینو ته برتوب لاړو.
هلته د یو شمیر سرتیرو تسلیمي موضوع هم را مطرح کیږي. ویل کیږي چې نږدې 200 سرتیري په همدومره شمیر حقیقت لري؟
دا امکان نه لري. جنگ دی، په جنگ کې ځینې مسایل راځي، ځینې اړخونه راځي. کله به ته د موقعیت جنگي موقعیت ته به تغییر ورکړې، کله به سنگر ته تغییر ورکړې. کولی دا په دې معنی نه دي تاسو فکر وکړئ د خدای مقدس دي ویني ولستلو څخه ډېرو مخالفینو ته به څنګه مرتوب لاو،
یعنی حقیقت نه لري.
حقیقت نه لري.
د بغلان مرستیال والي ذبیح الله احساسو.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rferl.org.
برتبا کابل تر وګرځو پر ټولنیزو مسایلو به تم سو. پر کابل شهر د وارداتي برښنا د مزیو پرې کېدو د دې شهر پر اوسیدونکو ناوړه اغیز کړی. د شهر ډیرې سیمې برښنا نه لري او بل شې وی دی او د ګڼ شمیر خلکو کارونه په ټاپه درېدلې. برښنا شرکت وایي چې د ورځې تر پای پورې به 210 میګاوټ برښنا د کابل له شبکې سره ونښلول سی. خو دوی وایي د برښنا ستنې چې د مخالفینو لخوا ویجاړې سوي دي بیرته درول به شاوخوا 40 ورځې وخت ونیسي. تفصیل په دې راپور کې.
د کمکی اختر له رانیش دی کېدو سره د برېښنا نشتوالی د کابل خاریانو ورځنۍ چارې زنډنۍ او ټکنۍ کړې دی. د ښار ډېری سیمې د شپې تیاره وي، اوبو ته لاسرسی کم، او د ګڼو کسبګرو، تولیدي فابریکو او داسې نورو کارونه په ټپه ولاړ دي. د ماکرویانو د زون رئیس فواد فرمولي د برېښنا د نشتوالي له امله د سیمې وضعیت داسې بیان کړ: دلته څوک چې په خپلو چارو کې برېښنا کاروي د ټولو کارونه په ټپه ولاړ دي. د کابل ښار د خیرخانې په سیمه کې کالی ګنډون کې خالد وایي د اختر په رانږدې کېدو سره مو هڅې کولې چې د خلکو کالي پر وخت تیار کړو، خو د برېښنا نشتوالي مو ټول کارونه ودرول.
بارکونه نشته، خلک وزګار شوي دي. زه په خیرخانه کې پلیسي مریم کې دلته دوکان د خیاطۍ لرم، غیر د خیاطان دا نور کسان ټول وزګار شوي دي. بله خوانه چې دا تیل قیمت ده او د خلکو زور نه رسېږي، مونږ د حکومت نه هیله کوو چې هر څه زر دا برق جوړ کړي.
دو ورځې کېږي چې د کابل ښار اکثر سیمې برېښنا نه لري. د افغانستان د برېښنا شرکت اعلان کړه چې د کابل ولایت د کلاکانو په سیمه کې مخالفینو د وارداتي برېښنا دوه ستنې په بمونو ویجاړې کړي، درېمه ستنه یې زیانمنه کړې او پر څلورمه یې بم ناکاره شوی ده. د دغې پیښې مسؤلیت کوم فرد یا ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. د برېښنا شرکت د مسؤلینو په خبره د برېښنا د ستنو له ړنګېدو او د مزو له پرې کېدو سره په کابل، پروان، کاپیسا، ننګرهار، لغمان، لوګر، پکتیا، خوست، غزنی او میدان وردګو ولایتونو کې برېښنا نشته. د برېښنا شرکت ویان سنگر نیازیه وایي هیله من دی چې د ورځې تر پای پورې 210 میګاواټه برېښنا د کابل او نږدې ولایتونو له شبکو سره وصل شي. د ده په خبره دغه برېښنا به د ترخیلو د حرارتي او د ازبکستان د وارداتي برېښنا څخه ترلاسه شي. ښاغلی نیازیه وایي د برېښنا د دغه ستنو له رغېدو سره به 300 میګاواټه برېښنا چې کابل او څو ولایتونه ورپورې تړلي بیرته تنظیم شي. د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې د افغانستان 30% برېښنا په کور دننه تولیدیږي او 70% د ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ایران نه پیرودل کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسمه ونړی والا موضوع: اروپای ټولنه او هند هڅه کوي چې د آزادې سوداګرۍ درول سوي بحثونه بیا پیل کړي. دوی به په یو غونډه کې پر دې هم خبرې وکړي چې د اروپای ټولنې پر 28 غړو هیوادونو د کورونا اغیز څنګه کم کړي. په دې اړه تفصیل زما د همکار پر راپور کې.
د اروپای ټولنې مشران نن د هند صدر اعظم نریندرا مودي سره یو ویډیویي غونډه ترسره کوي. پلان دا و چې مودي به د غونډه کې په فزیکي ډول برخه اخلي، خو دا چې هند کې د کورونا څپه ځپونکې ده هغه اړ شو چې له دې پلانه تیر شي. اروپایي مشران په همدې هدف د پرتګال په پورتو ښار کې راټول شوي او تمه ده دوی د دې ټولنې او هند ترمنځ د سوداګرۍ هغه بحثونه بیا راژوندي کړي چې له 2013 کال راهیسې په ټپه ولاړ دي. دا بحثونه د تعرفې د کموالي، د معلوماتو د زیرمې د خوندیتوب او په اروپا کې هندي کسبکارانو ته د کار کولو د حق پر سر درېدلي دي. اوس هند او اروپایي ټولنه هڅه کوي چې خپل منځي اړیکې پیاوړې کړي، ځکه دواړه لوري د چین د مخ پر ودې اقتصادي قدرت په اړه ګډې اندېښنې لري. د هند او اروپایي ټولنې له همدې غونډې سره هممهاله بیا ځینې ډلې، له هغې جملې د بښنې نړیوال سازمان، له اروپایي ټولنې غواړي چې د مودي د حکومت لخوا د هغوی د مخالفانو ځپل هیر نه کړي. د بښنې نړیوال سازمان د پرتګال څانګې د نننۍ غونډې ځای ته نږدې شمې بلې کړي او ویلي دي دا کار یې هند کې د تورو ورځو او د بیان له ازادۍ او روغتیایي خدمتونو نه د خلکو د بې برخې کولو په غبرګون کې کړی دی. اروپایي ټولنې له نننۍ غونډې د مخه د کورونا ضد واکسین د ګړندي کولو پر لارو چارو هم خبرې کړې دي. دوی د امریکا د هغه وړاندیز په اړه هم خبرې وکړې چې ویلي دي د کورونا واکسین د امتیاز د حق ساتنه باید وځنډول شي تر څو واکسین په زیاته اندازه تولید شي. له دې وړاندې هند او جنوبي افریقا هم د واکسین د تولید د دغه حق د له منځه وړو غوښتنه کړې وه. دا کار بېوزله هیوادونو ته هم زمینه برابروي چې په خپلو لابراتوارونو کې د کورونا ضد واکسین تولید کړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
بسته براسو افغانستان ته نن د می اتمه نیټه ده د کډوالو الوتونکو د نړیوال ورځ سره سم ده دا ورځ داسې مهال را رسیږي چې لا هم په افغانستان کې الوتونکي شکار کیږي د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې شمیرې ښیي چې په دې هیواد کې 428 ډول الوتونکي موجود دي چې له دې ډلې 250 کډوال الوتونکي دي په دې اړه تفصیل په زموږ همکار پر راپور کې
افغانستان د پراخ غرونو او سیندونو په لرلو سره د الوتونکو د استوګنې لپاره ښه سیمه بلل کیږي په دې هیواد کې د الوتونکو بیلابیل ډولونه په ځانګړي ډول مړزان هیلۍ کارغان بازان هدهد کوترې بلبلان خاروګانې مرغۍ او یو شمیر نور ژوند کوي خو ژوند یې امن نه دی زیات شمیر خلک شته چې الوتونکو ته یې سنگرونه نیولې وي چې ښکاری کړي فرا چې د الوتونکو د اوسېدو لپاره ښه سیمه ده خو دغلته یې ښکاریان هم کم نه دي شپږویشت کلن محمد یونس د همدې ولایت اوسېدونکی دی دا وایي په دل و هود او حمل کې سیمې ته زیات الوتونکي ورځي چې د ښکاریانو کار هم ورسره جوړ وي د ده په خبره د یادو میاشتو پر مهال ښکاریان له بېلابېلو لارو نه په ګټنې الوتونکي ښکار کوي
د ښکار سره ډېر مین لرم او دا مې شوق دی نو په دغه موخه باندې موږ هر څو ورځو کې یو ځل ځو ولسوالۍ ته یا هم لرې نږدې سیمو ته خو چې د ښکار زمینه هلته مساعده اوسي نو فرا ښه دی غرونو کې دښتونو کې که سړی مرغانو پسې اوسي او که حیواناتو پسې اوسي هلته ښکار زمینه موجوده ده کبان سږ کال تر اوسه پر رود نه و راغلی زمینه سم مساعد نه اوسه رود راغې د نن وروسته کبانو ښکار هم کوی سو
کډوال الوتونکي د نسل د تولید د خوندي سیمو موندلو او د غشان د اقلیمي شرایطو په پام کې نیولو سره له یوه هیواده بل ته کډوال کیږي د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د معلوماتو پر بنسټ د الوتونکي ډیری د منځنۍ اسیا له هیوادونو افغانستان ته راځي او د دغه هیواد د لویدیځ پر لور ځي که څه هم د افغانستان د جمهور رئیس د یو فرمان له مخې په دې هیواد کې د الوتونکو ښکار منع شوی خو مخه یې لا هم نه ده نیول شوی د چاپیریال ساتنې د برخې کارپوهان باور لري چې اوس مهال په افغانستان کې د الوتونکو د زیات شمیر ډولونو نسل د ورکې له ګواښ سره مخ دی له ډلې محب الله فضلي ازادي راډیو ته وویل
سپینه څڼه چې یو له کډوالو مرغانو څخه دی دا شان د مرغه د افغانستان د ساتل شوو وحشي ډولونو په لیست کې شامل دی له بل اړخه د ژوو نړیوال کنوانسیون په لومړۍ زمینه کې هم شامل دی ولې له بده مرغه په دې څو کلونو کې دا سپینه زاڼه په هغو ځایو کې چې مخکې به د مرغه راتله او هلته به سوګن کېده ولې له بده مرغه په دې څو کلونو کې دا ژوی نه دی لیدل شوی دا مرغه په افغانستان کې
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې شمیرې ښیي چې په دې هیواد کې 428 ډوله الوتونکي موجود دي چې له دې ډلې 250 کډوال الوتونکي دي د دې ادارې مسؤلین وایي چې اوس مهال د کډوالو الوتونکي نږدې 50 ډولونه د ورکېدو له ګواښ سره مخ دي
او د هم د ژوند رنګونه
د ژوند رنګونه
ما لوګر د ولایت یم موږ په کلي لوګر کې په مختلفو سیمو کې رواجونه فرق لري موږ فرزن په هغه کلي کې چې دموږ یو موږ د پشلمي لپاره د ماښام لپاره د هر شي لپاره دودونه لرو او خواړه مشخص دي زیات په روژه ماتي کې د ښایسته ښایسته د تناره پیرکي او له دې سپینو شړومبو سره چې لږ ویلنه یم په سر اچولې سخت خوند کوي نو دا مو د موږ عادي موږ ته تیارول
هر ماښام کې
هر ماښام کې په څنګه کې به نو په دې چې هغه خلک ډېر ځوان کوي زراعت پیشه دی باغ دا و پوله دا پتای دا یا باید صحابه پاخی که او یا پیرکه ای او چون مالداری هم لری نو مستی و شلومبه باید بکی
او پیشنمه؟
زیاد خلق هم دا بیا هم دا مالداری خبر مخیه دست با چون مالدار دی نو دا زیر و غاره که خی گرم پتیری پخی آمخام که بیاغا پریدی نور لگ پساله تناره کسی خی و چمسی لگ بیاغا لدیر اصل وطنی شدو سرا دا سرا خوری او که چیره کم سپنگره بابا پی که بیاغا تا دا پاس دیمانس که دست که تازه اصل کچو ورکهی چه آغا خوری او دیوغا خلق دیل پارست دیر گرزی کار کوي، فزیکی فعالیتونه زیات دي، نه فشار پیژني او نه شکر او نه هم پرهیز. نو اندې لپاره هغه خوږی شوه دی غوا او غزیل تازه کوچ دی زیر غوا نو ډېر په خوند خوري او هیڅکله فشار نه دي.
او اوس چې خار درغلی در راوچونو سره فرق کړی فکر کوي
ډېر اول هغه شی په کلیو کې چې ماته خوند راکوي.
دوستانو زموږ غلا ازادي راډیو خاوري اوس په موکې تازه جزئیات ته چې د کابل د نننۍ چاودنې په اړه د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آریان له رسنۍ سره شریک کړي دي. په دې جزئیاتو کې ویل شوی دی چې په نننۍ پیښه کې تر اوسه 25 کسان وژل شوي او د 250 ټپیان له سیمې څخه انتقال شوي دي. او شغل آریان ویل دی چې دا شمېرې شایي تغییر وکړي او ځکه چاودنه درنه وه او نه پسې مکه خلک ډیرو. په دې سره زموږ پښتو مجله ختمه سو درې مجله.